ټاکل شوې ده د طالبانو حکومت د شنبه په ورځ په کابل کې د سیمې د هیوادونو د یو شمېر استاسو په ګډون د وی غونډې کوربته وکړي. بلخوا راتلونکي میاشت په دوحه کې هم غونډه کې طالبان او د افغان میرمنو استاسو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې. د افغانستان د وضعیت د سیړلو لپاره د دې غونډو اهمیت څه دی؟ له دې غونډو څخه څه تمه کیدی شي؟ ملمانه به مې پرې رڼا واچوي او همداراز د پروګرام په دویمه برخه کې په هیواد کې د مخابراتي شبکو د انټرنیټ په بایو او کیفیت باندې د بل مل مسره خبرې کوم. سلامونه تاسو د امریکا غږ د اتصال پروګرام ګوري. زه ګالیا رانا نورستانی ما پروګرام په سولانډو خبرونه پیلوم. د طالبانو حکومت د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز محمد فصیح الدین فطرت د افغانستان په تړاو د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال اسم منیر ورستیو سرګندونو ته په خبرګون کې ویلي. د جنرال منیر دا ډول سرګندونې د پاکستانی چارواکو بې کفایتي ښیي او د افغانانو پر وړاندې د هغه سرګندونې له سپکاوي ډکې ګڼي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال اسم منیر تیره اونۍ د جنوري پر 24مه په پلازما اسلام آباد کې د ځوانانو یوې غونډې ته ویلي کدی یو پاکستانی ژوند ته هم ګواښ پیښیږي نو افغانستان به نابود کړي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د معلوماتو له مخې د کابل په ګډون د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې د شنبې او د یک شنبې په ورځو د واورې او باران د ورښت اټکل شوی دی. دغه وزارت ویلي دي چې په دغو ورځو کې به د ننګرهار، نورستان او نیمروز ولایتونو پرته په نورو ټولو ولایتونو کې به واوره او یا باران وورېږي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا خبرداری ورکړی و چې د واورو او باران د ورښت پرته به دا هیواد ممکن یوه ډېره سخته وچکالي تجربه کړي چې پایلې به یې ډېرې زیان لرونکې اوسي. او د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې له 2,200,000 کسانو الکترونیکي پیژندپاڼي اخیستي دي. د دغه ادارې معلومات ښیي چې کابل کې له 15,500,000 څخه زیاتې پیژندپاڼي ویشل شوي چې ورپسې د هرات او ننګرهار په ولایتونو کې د نورو ولایتونو په پرتله زیاتې الکترونیکي پیژندپاڼي ویشل شوي دي. د طالبانو حکومت وایي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري په میاشت کې د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په اړه په جوړیدونکو غونډه کې د دوی استازو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په دوحه کې دا جوړیدونکو دویمه مشورتي غونډه ده چې په لمړنۍ غونډه کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقوقو ټول ګډونه حکومت جوړیدو ترهګري او نشي توکو سره د مبارزې په اړه ون مسلو خبرې شوې ده. بلخوا ټاکل شوی د راتلونکي دوشنبې یعنی د سبا په کابل کې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د تماس د ډلې لمړنۍ غونډه جوړه شي. په دې اړه راپور لرو. سبا سنیم دونکو لکه څنګه چې وړاندې مې وویلې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه دوی غونډې جوړې شي چې یوې د سیمه ییزو تماسونو د ډلې غونډه ده چې د دوشنبې په ورځ یعنی سبا به په کابل کې جوړ شي او بلې د قطر په دوحه کې جوړیږي. په دې او نورو مسایلو د پروګرام د ملمنو سره خبرې کوم چې د شیبه د سکایپ له لارې را سره په پروګرام کې مل دي د سیاسي چارو شنونکي سید بلال فاطمی صاحب او د سولې او ولسواکۍ نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب. تاسو دواړو قدرمنو ملمنو ته په پروګرام کې خراغلاست وایم. ډیره مننه کوم میاخیل صاحب. راځي پیل بل تاسو وګورو چې د افغانستان د وضعیت د سیړلو لپاره د دې غونډو اهمیت څه دی؟ په ځانګړي توګه د طالبانو سره د سخت چلند د خوځو سره البته د طالبانو د سخت چلند او دوامدار شان په خزو او انجونو باندې د بندیزونو لګول ورسته څه فکر کوي چې دا غونډه وس اهمیت لري؟
سلام دې پای ته ورسېږي او پاتنسر په اساس یې خلمنو ولیدونکو ته د افغانستان کوم حاکم ډلې چې دا یا موجوده وضعیت چې په افغانستان کې ده دا په صورت عمومي نه افغانانو ته او نه د منطقې هیوادونو ته او نه د دنیا هیوادونو ته یعنې قابل د قبول نه دی چې په دغه کوم شکل باندې چې طالبانو حاکمه ډله خپل فعالیتونه کوي یا حکومتولي مخې ته وړي چې تعلیمي نظام فل وي، اقتصادي نظام فل وي، د افغانستان سیټ د حکومت یا د حاکمه ډلې سره نه وي، سفارتونه غیر فعال وي، خل د وطن نه وځي، نو دا حالت قبول نه دی. اما دا چې بدل څه کېږي دې کې متاسفانه چې تر اوسه پورې د منطقې هیوادونو او همدارنګه د ټولو ضد دخلو هیوادونو او د افغانانو تر منځ اختلاف نظر موجود دی، نو دې لپاره چې دغه اختلاف نظر لپاره یو منځګړې لار پیدا شي نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فیصلې په اساس باندې دا فیصله وشوه چې یو خاص استازی باید افغانستان ته تعیین شي. البته د خاص استازی په تعیین کې هم یو څوک تاییدي یو څوک سره مخالفت لري، اما دا یو فرصت ده چې دغه خاص استازی اول خو دا مهمه ده چې څوک وي، بیا نو دا به د منطقې هیوادونو ترمنځ د افغانانو ترمنځ او بیا به سره یو تفاهم تګ راتګ دغه ته به لاره برابرې چې د افغانستان مسایل د سولې لارې نه بلکې د جنگ لارې نه بلکې د سولې لارې حل شي. نو په دې خاطر باندې دغه غونډې اهمیت په دې کې دی چې یو اجماع رامنځته شي، نو ځکه چې تر څو منطقوي نړیواله او خپل افغانانو ترمنځ اجماع رامنځته نشي نو دلته د افغانستان کې ثبات نشي راتلی، افغانستان کې یو قانونمند او مشروع حکومت نشي راتلی، بیا دنیا او خلک پرې سمت باندې نه پیژني سره او بالاخره زمينه بیرته داخلي جنگونو مداخلو او دې ته برابرېږي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا یو فرصت دی چې
بله زنی بیا په دې اندي زنی شنن کې په دې اندي چې دا غونډه د دې لپاره جوړیږي چې په یو ډول د طالبانو لپاره د رسمیت پیژندلو لپاره البته د یو د حکومت لپاره زمينه برابر شي، یعنی مخکې ذهنیتونه جوړ شي.
زه خو فکر کوم چې دا ارچا تعبیر خپل تعبیر دی چې څو رقم تعبیر کوي، خو زما په خپل شخصي نظر باندې بینملي مشروعیت مهم دی او نه دی. مهمه مسله دا ده چې داخلي مشروعیت د نظام څنګه رامنځته کیږي، قانون اساسي به سره خنډي او بالاخره حکومتولي به سره خنډي، یعنی دغه مسله زیاته مهمه ده. دې لپاره افهام تفهیم ته ضرورت دی، ځکه که چیرې طالبان وایي چې نه یوازې موږ په زور نیولې ده او یوازې یو ډله په افغانستان کې چې هغه فقط ملاوي او حاکم وي، نو زه فکر کوم چې دا نتیجه نه ورکوي، نه په نتیجه ورکوي، نو اوس نتیجه ورکوي او نه په راتلونکي نتیجه ورکوي. نو په دې خاطر باندې دغه خبرې چې دي بحثونه دا هم دې لپاره دي چې اختلاف د نظر موجود دی. نو زه فکر کوم چې دي کې یوازې طالبانو مشروعیت نه دی، بلکې په افغانستان کې یو قانونمند مشروع حکومت چې هغه دنیا هم پر رسمیت وپیژني، افغانان هم هغې ورسره هلته ټول خلک یعنی جنگ مسایل د لارې حل دی. ما په خپلو اولو خبرو کې ویلي چې بحثونه ضرور دي، اما ټول افغانان په افغانستان کې دا حق لري چې ژوند وکړي، کار وکړي، تعلیم وکړي، کاره ښځې دي که نر دي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا یعنی یو بهتره لار ده چې تفاهم رامنځته شي، کوم چې اختلافونه دي هغې لپاره لارې حل پیدا شي او بالاخره افغانستان بیا د نیابتي جګړو میدان ولیږي. زه دې حرکت ته یوازې طالبان په رسمیت پیژندل نه دي، بلکې ډېر نور مسایل هم ورسره تړلي دي.
بله مننه کوم میاخیل صاحب کور ودان. فاطمی صاحب، د میاخیل صاحب خبرو ته په پام سره د دې غونډونه څه فکر کوي چې د سړو تفاهم او تمه کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رانا جان تاسو ته قدرمن ملما میاخیل صاحب ته لیدونکو اوریدونکو ته سلام او احترامات تقدیم کوم.
وعلیکم السلام.
تاسو معلومه ده د دوړه ناس چې کابل کې کیږي او په دوحه کې کیږي دوه متفاوت دي او دوه مختلف اجنډا وباله باندې لري. دا چې په کابل کې دا ناسه کیږي دا د ایران په پیشنهاد دی او زما په نظر دا ناسه ډېر مخکې متوقع و چې باید شوی وای، دا د افغانستان ضرورت او دا باید وکړ. خدای ډېر روسو دې شته متوجه شول، هم سیمه هم طالبان، ځکه چې کله چې دغه سیمه په خپل په دې پوه شو چې ترهګری واقعا یو دلته د سیو پدیده ده چې خپل د دې زی جوړه شوی نه ده، نه د افغانستان جوړه کړي، نه ایران جوړه کړي، نه روسیې، نه چین، درسته پاکستان د هغې چا استازیتوب کوي چې دوی دغه پلمه جوړه کړي دي سیمې لپاره. په لحاظه دوی اوس دې ته متوجه شوي دي او دغه ناسته چې کابل کې کېږي دې کې درې برنامې دي. اول د ترهګرۍ جنګ لپاره د دې د مخنیوي او د سدباب لپاره څه یو مکانیزم جوړ، دویم دا دی د مواد مخدرو د کمښت په وجود کوم مواد چې په افغانستان کې موجود دي د دې طرفول د منځه وړلو او د دې په دغې په حساب د کېدو مخنیوی څنګه وشي تر څو افغانستان د دې معنا کامل. دریم ټکی دا دی چې افغانستان څنګه کولی شي د خپل د نړیوالې ټولنې جامع ته بېرته راوګرځېږي او د هغې غړی شي او د هغې په لاره کې کوم مشکلات دي چې په هغې باندې بحث وشي او د هغې تفاهم ته دوی ورسېږي. د دې اجنډا دا ده راځو د دوهې ناستې ته چې هغه د مخکنۍ د دوهې اوله ناسته چې پروسه کالې په می میاشت کې وشوله او ګوتروش د هغې مشري کوله او تاسو معلومه ده چې هلته دا ګونګسې چې کله وشولې چې دا د اسلامي امارت د رسمیت پېژندلو لپاره اقدامات دي، هغه دومره زیات د هغې په خلاف پروپاګند او خبرې وشولې چې هغې مجبور شو چې هغه غونډه ناکامه غونډه شوله او هغې بېرته لاړل افغانستان کې ته کوم تصمیم او کوم پروګرام ونیو، خو دا وعده وکړله شوه چې دویمه ناسته به کېږي او موږ به بېرته راځو. اوس چې دا ناسته رابلل شوې ده چې په 13 او 19 د فبروري به په دوحه کې کېږي او اسلامي امارات هم ورته غوښتل شوی دی. د دې اجنډا د کابل د ناستې د اجنډا سره تفاوت په ده لري چې دا د پردنوغلو د راپور په اساس باندې او د نوي استازي چې د افغانستان لپاره دیني د هغه د تعارف او د معرفي کولو او د ده په رڼا کې د دغه پروګرام به ده کېږي چې دوی څنګه کولی شي د پردنوغلو د پروګرام چې دی دا په افغانستان کې تطبیق کړي او د ده لارې چارې بسي او اسلامي امارت په دې کې
فاطمي صاحب هم دې پوښتنې ته راتلم چې په دې غونډه کې طالبان هم وربلل شوي، طالبان نړیوالو ته به څه د ویلو لپاره ولري؟ دوی په خپل څومره په هغه مواردو چې نړیوالې په اړه اندېښنه لري توجه کړي، د دوی د استازو رول او خبرې به په دې غونډه کې څه وي؟
ګوره د کچته د طالبانو د استازو پاکره پښتنه کوي، خو دا ماته بار بار ویلي دي چې استازي زی بي صلاحيت دي، په لحاظ هر وخت چې تاسو بي صلاحيت هيئت لګي دا غنه توقع نشي کېدلی. بل دا دی چې د اسلامي امارت په موقف کې تر اوسه پورې کوم توپیر نه دی راغلی، یعنی کوم شی چې ضرورت دی د ده لپاره. یعنې ما په خپله بار بار دا خبره کړې چې اسلامي امارت نن په خپله لویه جرګه راوغواړي قانون اساسي تعین کړي، نظام نوی تعین کړي، تعلیم او تربیه دروازه خلاصه کړي، پوهنتون خلاص کړي، د خپلو حقوقو
نو د دوی باصلاحیت استازي څوک دی؟ فاطمه صاحب د طالبانو باصلاحیت استازي څوک دی چې په دې غونډه کې ګډون وکړي؟ اولی دوی خپل بي صلاحیت
زمي جمله پوره کوم ستاسو جواب درکوم که چېرته طالبان دغه شیان چې اوس ما تاسو ذکر کړه دا خپله د پوره کړي، نه به شورا امنیت ته ضرورت وي چې نن دې استازي ته نن دې ته شورا امنیت کینی استازي ته یې روډمپ جوړوي دا د خپل د اسلامي امارت د حفظت نه او د دې دغه د وجه نه دی چې دوی د اسلامي سمن نه کوي، نه د ملت خبرې ته غوږ کوي، نه د نړۍ خبرې ته غوږ کوي. تاسو ویلي چې د دې باصلاحیت څوک دی؟ دې یو خاصه وړوکې غونډه ډله ده چې په دې د ټول شپږو نه تر لسو کسو پورې کېږي په قندار کې ناست او هغه په دې ټولې کابینې باندې حاوی دي، ځکه چې موږ تاسو د کابینې خبرې اورېدلې دي. هغه ملا یعقوب دی، که ملا سراج الدین حقانی دی، که ذبیح الله مجاهد دی، که د عباس استانکزی دی، که عبدالسلام حنفي دی، موږ تاسو ټولو خبرې اورېدلې دي. هغه موقف د قندار د موقف سره توپیر لري. دې هم دا خبره کوي چې باید نرمش راشي، نظام کې باید تغییرات راشي، موږ د ملت خبرو ته باید غوږ کېږو او دغه کوم ضرورتونه چې د ملت دي دا دونه غټ نه دي، دومره غټې غوښتنې نه دي چې د هغې لپاره یو ځلې بیا دوی خپل نظام لګیا دی قرباني کوي. تعلیم مسله ده، د ښځو حقوق دي، د ښځو مکتب دی، دا په شرعي لحاظ سره هیڅ کوم ممانعت نه لري، هیڅ کوم مشکل د دیني او مذهبي نه لري او نه د افغانستان د عناناتو سره کوم اختلاف لري. د افغانستان خلک پر امن آرامه او د تعلیم طرفدار خلک دي.
مننه کوم فاطمی صاحب. میاخیل صاحب یو بل پوښتنه غواړم تاسو سره مطرح کړم. متقید د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په سیمه کې د بلخوا غواخونو د مدیریت لپاره د همغږي غوښتنه کوي، هغه هم په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونو د امنیت په ګډون د افغانستان ځینو غواخونو په اړه اندېښنه لري. دغه هیوادونه دوی د نړۍ نه د دوی سره د خو اړیکو د ساتلو توقع لري، خو په خپل دوی په دې برخه کې څومره هڅه کړې دي؟
چې افغانستان کې یو قانونمند مشروع حکومت وي، په هغه صورت کې افغانستان سیمې لپاره خطر نه لري. اما که دلته دغه سی یو حاکم ډله وي چې هلته قانون اساسي نه وي، یو وخت محدودیت وي، په خلکو باندې فشار وي، اقتصادي فقر وي، نو په هغه صورت کې سیمې همیشه مداخله کړې ده. پاکستان، ایران، نور ملکونه په افغانستان کې مداخله کړې ده او نتیجه دا ده چې په افغانستان کې ثبات نه راغلی. نو زه فکر کوم چې په اوس وخت کې هم فرصتونه شته ده او هم چیلنجونه شته ده. که چیرې موږ د فرصتونو نه ټول افغانان، منطقه او دنیا سمه استفاده ونه کړي، افغانستان بیا یو نوی بحران سره مخامخ کیږي او دا به د سیمې لپاره هم خطر وي. نو په دې خاطر باندې همدغه بحث دی چې تر اوسه پورې طالبان هیچا اوسه پورې په رسمیت ونه پیژنده. که نوي فردان که پاکستان غواړي چې طالبان په رسمیت وپیژني، هیڅ کوم محدودیت ورته نشته کولی شي چې وی پیژني. همداسې ایران یې کولی شي، همداسې روسیه کولی شي، هند یې کولی شي، امریکا او نور هیوادونه. په علت همدا ده چې هر څوک دلته هم ویره لري، هم تشویش لري د افغانستان نه، او په خپل افغانان هم او طالبان هم دغه تشویشونه لري او ویرم لري. نو دې لپاره دغه یو فرصت دی چې یو اجماع د منطقې د دنیا په سطح باندې رامنځته شي او دغه د دوهې کنفرانس نه دا یو فرصت دی. نو که د دې نه سمه استفاده ونه شوله، نو بیا هغه د بد نه بدتر حالت ده. هغه خو په خپله شرایط همدغسې برابریږي لکه څنګه چې پخوا فرصتونه د منځه تللي دي او موږ په هغه په بحران باندې بدل شوي دي، نو اوس بیا هم دغه فرصت په بحران باندې بدلېږي.
اوس یوه وروستۍ پوښتنه که لاندې ځواب کې میاخیل صاحب، چې د افغانستان په مسایلو کې د نړۍ هیوادونو رول څومره تاسو مهم ګڼئ او څومره مهم دي؟ زما غږ اوري؟
بله
وسرازي. زما یو ورسته پختنه می مطرح کوله فاطمی صاحب، چې د افغانستان په مسایلو کې د نړۍ د هیوادونو رول څومره مهم دی؟
ګورې، نړۍ نن یو وړوکی کلی کې جوړ شوی دی او دلته حتی امریکا په همدغه عظمت او قدرت سره د نړۍ نه په جلایی کې په یوازیتوب کې نشي کولی ژوند وکړي. یعنی هغه پخوا موږ تاسو په ډیپلوماسۍ کې یو نو نظام لرو په نامه د آیسولیشن پالیسي، چې دا د تر 1950 پورې د امریکا پالیسي هم وه او تر 1950 پورې د چینایانو پالیسي هم وه. یعنی دوی ځان ته منځوي حکومتونه او پالیسيګان درلودلې. اما نن دنیا دومره دغه شوې چې هیڅوک آیسولیشن پالیسي یا منځویتوب ته نشي تللی. افغانستان د دغې نړۍ برخه ده، ټولنه ده، او نن سبا دا نظام د نړۍ داسې جوړ شوی دی چې ټول هر څه په انفارمیشن ټکنالوژي باندې واستوار دي او ټول د ټکنالوژي نه علاوه په مخ ته نشي تلای. کته تجارت کوي، کته صادرات او واردات کوي، کته مراوید کوي، کته سفرونه کوي، دغه ټول په بین المللي سیستم باندې واستوار دي او افغانستان د دې سیستم نه بیرون وتلی نشي. لپاره دې چې ته په نړیوالو سره دا سیستم کې موجود وسې، ته باید خپل اړیکې د ماغې د نړۍ د قوانینو سره او د خپل د دې معنی دا نه ده چې د خپل د هغه مذهبي او دینی اناناتو د دنه بیرون ووځي. ټول نړۍ کې هر مملکت خپل دینی اناناتو ساتلو باوجود د نړۍ د قوانینو سره رفتار کوي او خپل د نړیوالې ټولنې عضو ګرځيږي. په همدې اساس د کولی شګرن کې په یوازیتوب په ځانګړتوب سره نه کیږي. آیسولیشن پالیسي په خارجه پالیسي کې نن سبا کوم ځای نه لري. هر څوک چې خپل تلاش چې منځویتوب باعث د پناه د هغې ټولنې کیږي، په لحاظه دا ټولنه تړلې ده، ډېره محدوده ده او ژوند بې له دې نه ممکن نه دی. افغانستان باید دې ده او د دې لپاره څنګه چې مخکې قدرمن ملمت تاسو ویلي، د خپله د افغانستان دننه نه د مشروعیت مسله دا ده چې قانون اساسي خواته رجوع وشي، لویه جرګه راوغوښتل شي، ملت په نظام کې ځان وګوري. دا صحیح خبره ده چې نړۍ فعلاً د نظام بدلون نه غواړي. طالبان لرې کول هیڅوک نه غواړي، نه امریکا، نه روسیه، نه چین. ټول په دې پوه دي چې دوی الټرنیټیو او جانشین نشته دی، مګر دوی نه یو تقاضا لري چې خپل لمنه لویه کوي، قانون اساسي راوړي، خپل کاز د ملت ټول وګړو ته په حق ورکړي، قانون اساسي جوړ کړي، نظام نوی تعین کړي، درڅو تاسو وشي کولی دغه نظام مخکې لاړ شي. افغانستان د پارچا کېدو نه، ټوټې کېدو نه، او د افغانستان پر ځان د یو مرکزي حکومت قانون وسی.
ډېره ډېره مننه کوم د سیاسي چارو شنونکو کیسد بلال فاطمی صاحب او همداشان د سولې او ولسواکۍ نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب، کور ودان په خیر اوسئ.
مننه.
استاس نه هم مننه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د پروګرام سره یاست. د کابل او یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکو شکایت کوي چې هیواد کې د مخابراتي شبکو د انټرنیټ بیې لوړې او کیفیت یې ټیټ دی. دوی وایي له مخابراتي شبکو څخه په لوړه بیه انټرنیټي کڅوړي پیری، خو کیفیت یې دومره ټیټ دی چې دوی د کارولو پر مهال له ستونزو سره مخ کیږي. نور حال په دې راپور کې ګورو. د راپور نه وروسته د ملمسره ورباندې خبرې کوم.
د کابل ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي انټرنیټ دومره بې کیفیت دی چې ډیر کله نشي کولای یو پیغام هم واستوي.
نظر په هغه چې وګنې دوی چې قیمت لوړ ده، هغه نه کیفیت هم خنه ده چې زوی موږ نه خدمات قوی نه دي چې نظر په هغه قیمت چې دوی استفاده کوي، او ځینې وخت هاته بيخي کار نه کوي، هغه پیسې هم دغه سلار شي، او انټرنیټ خو بيخي ساته مسج هم نه دي، چا خبر په واتس اپ کې مسج هم نه دي.
کارون کې وایي په هیواد کې د انټرنیټ او مخابراتو بیا د ګاونډو یو هیوادونو په پرتل لوړه ده، خو سرعت او کیفیت یې ټیټ دی.
بیا ډیره جګه ده او ظرفیت ډیر کم دی، ځکه ډیر ضعیف کار کوي، او د دې ګاونډي هیوادونو په پرتل افغانستان کې نه ډیر بیکار.
حتی د هیواد په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې خلک مخابراتي شبکو په ځانګړي توګه انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. په لویو ښارونو کندهار، ننګرهار، خوست او مزار شریف کې هم خلک د انټرنیټ لټیټ کیفیت او لوړ لګښت څخه شکایت لري.
د دوی خدمات زما فکر فقط په مرکزونو پورې محدود دي. مثلا د خوست په شار کې 4G کار کوي، کله د دې ساحې نه یا د 10 کیلومتر ای خوازي بیا کار نه کوي.
د ټکنالوژي او انټرنیټ د کارپوهانو له نظره د معیاري زیربناو نشټوالی له دې تات څخه د افغانستان لريوالی او د موبایل ټلیفونونو زیات کارونکي د انټرنیټ د لوړې بیې او ټیټ سرعت په ګډون د ځینو ستونزو لامل شوی دی.
کندهار شهر کې خو انټرنیټ به خیر داسې کمزور دی، موږ داسې انټرنیټ کارو خامخا دی وځه خو بل ځای ته ولاړې شو یا کښېنو، بس په ولاړې کار دنیا خو دا رقم نه دی چې اوس نو پرې وځه او د کښېنستې د ټلیفون نه ډیټا دې پر اخلاص کړل نو هر شی بس کار کوي.
ځکه چې دلته افغانستان کې نت څه کار نه ده شوی، محصول اوس نه ده پوره چې نت وکاري، موږ نت نه شکایت لرو، موږ ته باید نت پکار وشو، نت باید ارزان شي.
د طالبانو حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مسؤلین بیا وایي په تیرو دوو کلونو کې د مخابراتي شبکو د کیفیت خوالي په مخه په ټول هیواد کې شاوخوا 1599 نوي مخابراتي سایټونه یا انټنونه جوړ شوي دي.
د مخابرات او معلومات ټکنالوژي وزارت د یو سلطات یملونو افغانې پارزخ باندې په کابل کې د فریکوئنسي د کنټرول او نظارت یو مرکز جوړ ک، یو وسري مرکز دی دا چې په کابل کې په هر هغه سیمه کې چې حالت غیر قانوني ډول د فریکوئنسيانو څخه استفاده کی د غي مخنیوي کوي. فعلاً د پاره د فریکوئنسي د مرکز فعلاً په کابل کې فعال دی، په نګیراتون کې ان شاء الله د افغانستان په ټولو زونونو کې فعال دی چې هغه سره مونږ وکړو چې بهرنۍ فریکوئنسيانو چې مداخله کوي په افغانستان کې د غي مخنیوي ورسره وکړو.
په افغانستان کې د مخابراتي فعالیتونو تاریخ څه باندې ولسیزو ته رسیږي، او د انټرنیټ د فعالیت تاریخ له شلو کلونو څخه زیات دی. کارونکو وایي هر څومره چې ننګونه حل شي، همره به د کارولو فرصتونه او ګټې زیات شي.
په هیواد کې د مخابراتي شبکو د انټرنیټ په بایو او کیفیت باندې د باز نړیوال مشورتي شرکت مشر ایمال مرجان سره خبرې کوم چې د شپې د سکاپلاري په پروګرام کې را سره مل شوه دی. په خیر راغلاس مرجان صاحب، کور ودان ستاسو د وخت ته مننه کوم. په سر کې کدا را ته وایي چې د انټرنیټ کیفیت ولې او څنګه راټیټ کیږي؟ لاملونه یې څه دی په ټوله کې؟
ډیر مننه دوستان سم محترم، تاسو ته او اړیدونکو لیدونکو سلامونه. د انټرنیټ کیفیت طبعا دوا مهم مسایل لري. یو دغه چې تاسو د بنا څومره فعال ده، څومره پراخ ده، او څومره د هغې ظرفیت وړ، دومره دغه چې په هغه ځای بنا نه څومره کارونکي په یو وخت کار اخلي. دا دوا ډیر مهم او اړین مسایل چې هغه د یو شبکې کیفیت باندې خو بده اغیزه لري. افغانستان کې هم په تیرو کلو کې شبکو خپل نتورکونه یا خپل شبکې مسلسل پراخ کړي وي یا پراخوي، خو اکثره وخت دوی د دې هغه کیفیت چې دغه ورته نتورک اپټیمایزیشن وایو چې آیا شبکه د هغو مشترکینو لپاره کارونه کول لپاره چې دوی بیا لري آیا آماده ده کنه ده، دغه اکثره وخت په پام کې نه ونیول سوی. یو ستونزه دا هم وه چې د مخابرات وزارت او د اټرای ادارې سره هغه امکانات چې هغوی وکړي چې دوی د فریکوئنسی دغه مدیریت د تیف مدیریت وڅاري هغه امکانات نه ول، او څنګه چې تاسو خبري یاستئ ما هم دا موضوع اوریدلې ده چې د ارشای ادارې دغه نوی مرکز میاس مخکې پرانیسته چې هغه به تنه په کابل ښار کې وکړی چې د شبکو د فریکوئنسیو څارنه وکړي، دوی ته واقعا دا ضروري ده چې په نورو زونو کې هم زر تر زره دغسې اقدامات وکړي. د سره به د شبکو د یو شرکت شبکه د بل شرکت شبکې سره د ټکر کوم ستونزې چې هغه به حل کړي نو کیفیت به پورته ولاړ سي. دومه موضوع سره زو د انټرنیټ ته هغه داره چې افغانستان ته کوم انټرنیټ را روان ده له مختلفو هیوادو څخه، هغه له مختلفو حدودات څخه، که د ایران خوا ده، که د تاجکستان، ازبکستان خوا ده، که د پاکستان خوا ده، دغه انټرنیټ کوم ظرفیت سره هغه هومره لوړ نه ده. دې ظرفیت باید زیات سي، او زه فکر کوم اوس یو ښه فرصت دار چې دغه شرکتو ته اجازه ورکړ شوې ده، خاصا له تیرو درې څلور کالونو دوی دا اجازه لري چې دوی د خپل فایبر په غځولو سره افغانستان ته انټرنیټ راوړي. او څومره چې زه اوس اورم په دې تیر یو کال کې دغه شرکتو تر ډېره حده پورې په دې برخه پانګونې اراده کړې ده، او له بلې خوا نه د فریکوئنسی د ورکړې په حق له هم باید د مخابرات وزارت د اټرای اداره خپل فعالیتونه ګړندي کړي.
د دې لپاره چې وخت په دې برخه کې لږ پاتې دی، یوه بله پوښتنه هم غواړم چې تاسو سره مطرح کړم. اوس تاسو تقریبا د دې ستونزې ټول اړخونو ته هم رڼا واچوله چې علتونه یې څه دي، خو یوه خبره چې اوس د دې مخابراتي شبکو یا هم انټرنیټ سرعت او کیفیت چې د بهر ملکونو نه افغانستان ته راځي یا انتقالیږي، د دغه ټولو شبکو لپاره په خوا په افغانستان کې یعنی داسې شبکې وی چې د دوی فعالیتونه یې بڅارل، دغه شبکې یا دا مرکزونه اوس هم فعالیت لري او کلري په کومه کچه؟
د انټرنیټ کیفیت چې هغه انټرنیټ داخل ته د فایبر له طریقه راځي، د کیفیت څارنه هغه خپل دغه شرکتونه کوي. یعنې داسې کوم مرکزي ټکنالوژیکي امکانات تر اوسه پورې نشته چې هغه په یو ځای کې د ټول افغانستان د انټرنیټ د کیفیت څارنه وکړي. د قوانینو له نگاهه هغه جوازونه چې دغه شرکتو ته ورکړل شوي دي، دوی مکلف دي چې باید دوی دغه کیفیت څارنه خپل وکړي، او د اټرای اداره به دغه لایسنسو په اساس دوی نه پوښتنه وکړي. د نکسا یو اداره په خوا جوړه شوې وه، اوس هم فعال ده، خو هغومره چې باید دغه ادارې منډې پانګونه وسي یا د اداره کې پانګونه وسي او دا اداره نور هم فعال سي او دې هغه سیستمونه فعال سي، هغې ته هغومره توجه چې باید
د دې رمانه ناکام. د باز نړیوال مشورتي شرکت مشر ایمل مرجان کور و دان استاسو دوه وخت اور زمانی څخه مننه ناکام. خدمت لیدونکو په همدې ځای د اتصال پروګرام هم پای ته رسیدي. ساسو متیاس خان مننه.